Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ز اجمل اندیم او د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو هرکلی کوم. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبې یعنی له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو لس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کېږي. دا تل په څیر د نن ورځې خبرونه هم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې او خبري مجله دا مهم خبرونو په سر ټکو پیلو. دا ناټو په مشهید غوسم لاثر ماموریت وای د افغان هوایی ازواکی او الوتکا نسکور شوی خو چاته په زیان نه دی وخت. په زابل او روزګان کې په ورځ د توغندی او هوان د چاودنو په دوو جلا پیښو کې وطن افغان ماشومان وشل شوی. او د روغتیا نړیوال سازمان پرون یو ځل بیا په ټوله نړۍ کې په بیساري شمیر د کووید 19 ناروغۍ د نو مواردو رپورټ ورکړ. بشپړ خبرونه واوري په سر کې د افغانستان په اړه. د ناټو په مشهي د غوسم لاثر ماموریت تاییدوي چې افغان هوایي ازواکی والوتکه نسکوره شوی خو چاته په زیان نه دی اوخته. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندانۍ پرون په یو بیان کې چې د ایمیل لاري ازادي رادیو ته استولې ویلي د افغان هوایي ازواکی و 9 سوپر توکان والوتکه چې امریکایي پیلوټ چلول د تمریناتي الوتنې پر مهال ولوي د خو پیلوټ ځان استلې او روغ ځمکې ته راکوز شوی. د امریکا پوز وی لومړنۍ څېړنې ښیي چې د الوتکې د نسکورېدو علت تخنیکي ستونزه وه خو زیاتوي چې د پیښې د علت او څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. د غوڅ ملاتړ په بیان کې د پیښې د ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. په زابل او روزګان کې په یوه ورځ د توغندي او هوان د چاودنو په دوو جلا پیښو کې وطن ماشومان مړه او ټپیان شول. لومړۍ پیښه پرون د زابل د مرکز کلات خار په څوزګري سیمه کې وشوه چې 3 ماشومان پکې مړه شول. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دښمن د زوزګری په ساحه کې یو راکټ مرمۍ چارج کړو ترڅو امنیتي ځواکونه ته په مرګجوب لواړوي. یا د مرمۍ ماشومان ته په لاس ورغلي په دوی باندې چاودنه کړې ده. ډېرې تنه کوچني ماشومان په شهادت رسیدلي دي. 2 تنه نور ټپیان دي.
خغلی سیال زیاته کړه چې افغان ځواکونو ټپي شوي ماشومان د علاج لپاره د کلات حوزوي روغتون ته رسول. له بلې خوا د روزګان په دې راود ولسوالۍ کې هم د هوان یو مرمۍ چاودلې چې ماشومانو ته مرګ ژوبل اړولې. د روزګان د والي ویان سړګي عبادي ازادي رډیو ته ویل لا طالبانو پاتې د هوان یو مرمۍ پرون مازیګر هغه مهال وچاودیده چې ماشومانو په سیمه کې لوبې کولې. وسلوالو طالبانو د دواړو پیښو په اړه تر دې د مسلې دی ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وای په هیواد کې د بشري حقوقو د فعالانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. لادي مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي و چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ټولنه د چارواکو او وسلوالو ډلو له فشار سره مخ ده. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مرستیال ویان زبی الله فرهنګ پرون ازادي راډیو ته وویل دا کمیسون په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافع ډلو د خوندیتوب لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي.
ما از تلاش ها و درخواست ها
دا وای موږ د بشري حقوقو د فعالانو د ساتنې لپاره د هڅو او غوښتنو ملاتړ کوو او په عین حال کې د بشري حقوقو پر مدافعانو د هدفي حملو د زیاتېدو له کبله اندېښمن یو. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی پرون په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو مدافع ډلې او فعالان له ویرولو، زورولو، خبرداري او تشدد سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې د بشري حقوقو د فعالانو د خوندیتوب لپاره یو عملی او اغیزمن میکانیزم جوړ کړي. لازادی رادیونه خبرونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان پرون یو ځل بیا په ټوله نړۍ کې په بیسار شمیر د کرونا ناروغۍ د نو مواردو رپورټ ورکړ. WHO وایي تر ټولو زیاتې پیښې د امریکا په وچه، هندوستان او جنوبي افریقا کې ثبت شوې دي. د دې سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریوس پرون وویل چې هیوادونه په قاطع اقداماتو د دې وبا مخه نیولی شي. ښاغلی ګبریوس ایټالیا، اسپانیا او جنوبي کوریا د مثال په توګه یاد کړل او وویل چې دې هیوادونو د قاطع اقداماتو په وسیله د کرونا وبا مخه ونیوله. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په تیرو شپږو اونیو کې په نړۍ کې د کووید 19 ناروغانو شمیر دوه چند شوی. دبليو ایچ او پرون په 40 ساعتونو کې ل 2023 د زیات نو موارد رپورت ورکړ چې لدې سره په دې ناروغي د اخته کسانو ټول شمیر ل 12 میلیونه او 3 لک واوخت. هالند غواړي د مالیزیا د هوایی شرکت د وی الوتکې د نسکورېدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقونو په محکمه کې دعوه وکړي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر پرون خبریالانو ته وویل د هالند حکومت غواړي د اروپا د بشري حقونو محکمې ته د دې قضیې په راوړلو سره د هغو انفرادي کیسونو ملاتړ وکړي چې د پیښې د لږ تر لږه 15 قربانیانو کورنیو په 2013 کال کې د ستارسبورګ په محکمه کې ثبت کړي دي. او د استانبول هایا سوفیا موزیم چې د نړۍ د نامتو ودانیو له ډلې دی په جمعات بدل شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې د ترکیې سترې محکمې له هایا سوفیا څخه د موزیم حیثیت واخیست. ښاغلي اردوغان ملت ته په وینا کې ویل چې په دې جمعات کې د جمعې لومړی لمونځ به دوه اونۍ وروسته د جولای په 24 نیټه وشي. د فعالانو یوې ټولنې چې ډېره مشهوره نه ده د قضیه محکمې ته وړاندې کړه. دا ټولنه وایي وروسته له دې چې عثماني امپریاتور دوهم سلطان محمد په 1453 میلادي کال کې د قسطنطینیا د بزناس له کلیسا څخه ونیوله هایا سوفیا په جمعات بدل کړه او د هغه ملکیت و. دا خبرونه دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتله او لستلې شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغان حکومت وایي چې د بندیانو د خوشی کولو پر سر له طالبانو سره د وروستیو اختلافونو سربېره دوی سولې ته ژمن دي. اختلافونه سدي او د سولې د عملی خبرو یا د بین الافغاني خبرو د پایل په برخه کې سفر مختګونه دي. د مودادي خبرونه د سر موضوع ده. بې وزلی سره د مبارزې سازمان اکسفام له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د کرونا وبا له کبله رامنځته شوي د لوږې ناورین د پای ته ورسوي. دې سازمان خبرداری ورکړی دی چې د لوږې اوسنی ناورین په نړۍ کې هره ورځ د 2000 کسانو ژوند اخیستلی شي. افغانستان د هغه لسو هیوادونو په ډله کې یاد شوی چې له سخت لوږې سره مخ کېدای شي. په دې بم ریپورت ولرو. دا بم واوري چې د افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې خبریالان له ګواښونو سره مخ دي. په دې موضوع باندې د دې کمیټې له مشر صدیق الله توحیدی سره مرکه لرو. هالند غواړي د مالیزیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقونو په محکمه کې دعوه وکړي. دا د سیمې او نړۍ په مسایلو کې راخلو. د ژوند رنګونه او د لویدیځو رسپانو ته کتنه هم مه هېروئ. افغان حکومت وایي چې د بندیانو د خوشی کولو پر سر د وروستیو اختلافونو سربېره سولې ته ژمن دي. د بندیانو تبادله د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې و مهمه برخه ده چې د سولې د نورو اړوند مسلو ترڅنګ تیرونه په کابل کې په دریو نړیوالو غونډو کې هم بحثونه پرې وشول. د افغانستان د ملي امنیت شورا له طالبانو سره د بندیانو د خوشی کولو په مسله کې ستونزې مني خو وایي چې دا اختلافونه د حل کېدو وړ دي. نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دا منی چې له طالبانو سره د بندیانو د خوشی کولو پر سر لانجه پر ځای پاتې ده، خو ټینګار کوي چې حکومت د سولې د هڅو دوام ته ژمن دی. د ملي امنیت شورا د ملکي وګړو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم د دې شورا په استازیتوب ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت د بندیانو د خوشی کولو په مسله کې امنیتي او قانوني ملاحظات لري، خو دا ملاحظات د نوموړي په وینا هم رنه دي چې د سولې پر روانو هڅو ناوړه اغیز وکړي.
زمونږ بندیان لا تر اوسه پورې دوی سره شته دي، د دوی یو شمېر بندیان شته دي زمونږ سره. په هغه کې موږ ملاحظات لرو، قانوني ملاحظات به وي، امنیتي ملاحظات به وي. دا اصلا د دنیا په ټولو مباحثو کې د سولې او جګړې په مسلو کې دا شی وي، ولې دا په دې باعث نه شي ګرځېدلی چې د سولې مذاکرات کوم امید چې دی هغه دې له منځه لاړ شي، مذاکرات دې پیل نه شي، موږ سولې ته ونه رسیږو.
پروانه ونه کې روسته لدی چې حکومت د شاوخوا شپږ سوه طالب بندیانو د خوشې کولو غوښتنه رد کړه او په دې اړه د افغان چارواکو څرګندونې لانجمنې شوې، نو د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه هم پوښتنې رابرسېره شوې. د بندیانو د خوشې کولو پر سر د ناندریو پترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د چنګاښ په اتلسمه نیټه وویل یو شمیر خطرناک بندیان چې طالبانو یې لست حکومت ته سپارلی نه خوشي کیږي، خو د پنجشنبې په ورځ همدې شورا اعلان وکړ چې طالبانو دوی ته د نورو بندیانو لست سپارلی دی، او بیا په همدې ورځ طالبانو وویل چې د خپلو بندیانو نوی لست یې نه دی سپارلی. د ملي امنیت شورا د ملکي وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر ښاغلی خادم وایي هم په حکومت او هم په طالبانو کې د سولې د هڅو د دوام هوډ شته. افغان حکومت تیره اونۍ د دریو نړیوالو غونډو په رابللو سره د سولې هڅو ته نوی خوځښت ورکړ. په لومړیو دوو غونډو کې چې یوه د دوشنبې او دوهمه د سه شنبې په ورځ جوړه شوه، د سولې لپاره پر سیمه ایزه اجماع او نورو اړوندو مسایلو بحثونه وشول، او د پنجشنبې ورځې په غونډه کې چې د لومړۍ هغې په څیر د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو ګډون پکې درلود، د اورکام بین الافغاني خبرو د پیل او د بندیانو د تبادلې په اړه بحثونه وشول. د امریکا او طالبانو د سولې په موافقه کې چې په فبروري میاشت کې په قطر کې لاسلیک شوه، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او د بین الافغاني خبرو د پیل ترڅنګ پریکړه وشوه چې افغان حکومت به د طالبانو 15,000 او طالبان به د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کوي. نن په داسې حال کې چې د دې موافقې پر لاسلیک نږدې 15 میاشتې اوښتې دي، حکومت له 4,000 زیات طالب بندیان او طالبانو له 1,500 زیات حکومتي سرتیري خوشي کړي دي، خو د بندیانو د تبادلې لړۍ له ستونزو سره سره لا هم ژوندۍ ده. د بندیانو پر سر لانجه کله یوې خوا د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف اصلي ټکی دی، له بلې خوا دا هیلې ژوندۍ ساتي چې د سولې هڅې روانې دي. دا هیله ښاغلی خادم تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خپلو خبرو کې هم څرګنده کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې خبریالان له ګواښونو سره مخ دي. دوی دا کار د بیان د ازادۍ د محدودولو هڅې بولي. د دې کمیټې له مشر صدیق الله توحیدی سره زما همکاري ناجیه صافی مرکه کړي او په سر کې ترې د خبریالانو په وړاندې د وروستیو تاوتریخوالو په اړه پوښتلې دي.
د خبریالانو په مقابل کې تاوتریخوالی متاسفانه واقعات سوی دي، ثبت سوی دي. خو اوس مهال یو خبریال چې محبوب حکیمی نومیږي، محلي خبریال ده، په زابل ولایت کې د ملي امنیت لخوا د یو پوسټ په اتهام بندي سو، سو ورځې په بند پاتې شو. بیا له بنده چې خلاص شو، د خبریالانو د ټولنې د اعتراض له امله بیا یو ورځ تیره سو چې د هغه ولایت څارنوالي هغه بیا بندي کړ. مخکې دوه ورونه دي په خوست کې، دوالی د محلي خبریالانو مشري کوي، هلته یو فاروق جان منګل نومیږي او بل سیف الله حیات نومیږي. دا دوه والا خبریالان دی، یو په نیویارک ټایمز کار کوي او بلې د خبریالانو رو خوندیتوب کمیټه مسؤل ده په خوست ولایت کې. دا غوی کور تلاشی شو، دا غوی سره ډیر به طرفداري وشو.
توحیدی صاحب څه فکر کوي، ستاسو معلومات څه دي چې ولې په دې ورستیو کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی او همدارنګ د دوی د ګواښولو هڅې ورستره بلې زیاتېږي؟
دا مثلا مشخصه نه ده، معلومه نه ده چې دا د حکومت رسمي پالیسی ده چې اعلام شوی نه ده، یا د زینو کړیو په خپل په دننه په نظام کې د محدودیت او د تاوتریخوالي طرفداران پکې دي چې خبریالان باید وسپل
چیرې دغه غوښونه دوام وکړي. راتلونکي کې به څومره نوړي پایلې ولري؟
د بیان ازادي به محدود شي. دوی فکر کوي چې انتقاد د خبریالانو له خوا چې کله په حکومت کېږي دا به ناولې کار دي، اما د رسنوي د قانون پر اساس خبریالان او ټول اتباع د افغانستان حق لري چې خپل اعتراض ولري د حکومت په مقابل کې انتقاد ولري، او دا اعتراضونه او دا انتقادونه در آزاد رسنیو لخوا باید خپور شي. زه په دې مطمئن نه یم چې دا رسمي پالیسی به یا مازین مسئولان چارواکي چې په افغانستان کې الوند دارو کار کوي دا فکر کوي چې کله څوک په جمهور رئیس او ولسمشر انتقاد کوي هغه باید وځپل سي. دا یو ښه کار ده، بیشتر د تملق جنبه ولري، یا هم دوی واقعا حکومت غواړي چې اوس چې د سولې مذاکرات به پیلېږي او موږ د یو نوي پړاو سره مخامخ یو، دوی دغه انتقادونه محدود.
د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع په اړه باندې مو مرکه واورېده. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي هیواد په بیلابیلو برخو کې خبري په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې خبریالان له ګواښ سره مخ دي. د دې کمیټې مشر صدیق الله توحیدی زموږ د همکاري پوښتنې ځوابولې. تاسو موږ غلا ساده راډیو ناوړي نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
د بشن نړیوال سازمان یا امینستی انټرنیشنل پرون په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ټولنه د چارواکو او وسلوالو ډلو له فشار سره مخامخ ده. د سازمان په خپل اعلامیه کې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کې مخاطب کړی لیکلی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو مدافعان او فعالان له بیرولو، ځورولو، خبرداري او تشدد سره مخامخ دي. د بخشنې نړیوال سازمان چې مرکزی په لندن کې دی هم دا راځوي په افغانستان کې د تاوتریخوالو زیاتېدو له حکومت او نړیوال ټولنې په دې هیواد کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي او فعالان هیر کړی دي. دا سازمان د افغانستان پر حکومت ژغ کوي چې په خپل هیواد کې ژر تر ژره د بشري حقوقو د ملاتړ د فعالانو د ساتنې لپاره یو عملی او اغیزمن میکانیزم جوړ کړي چې له دې لارې د هغوی ژوند او ملاتړ یقیني شي. د بخشن نړیوال سازمان د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غوښتي چې په خپل هیواد کې د بشري حقوقو د حقوق فعالانو او مدافعانو د خوندیتوب لپاره چې له ګواښ، تهدید او تشدد سره مخامخ دي ځانګړي اقدامات وکړي. د نړیوال ټولنې په مرسته د یو مالی صندوق د جوړولو په وسیله د بشري حقوقو د مدافعانو د ساتنې لپاره پیسې ځانګړي کړي. نیویارک ټایمز ورسپارنه د امریکایي ورسپانې د امریکا د کانګرس وی کمیټې ته د دغه هیواد د پوځي مشانو د توضیحاتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې خپل لیکنې ته دا نوم غوره کړې: کانګرس پر پوځي مشانو د روسیې د انعامونو د مشکوکې قضیې په خاطر فشار واچاوه. ورسپانې لیکي د پرشنبه په ورځ د امریکا د پوځ چارواکو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر طالبانو ته د روسیې د انعام منلو په اړه تر ټولو څرګنده اندېښنه ښکاره کړه. د ورسپانې د لیکنې پر اساس حتی د امریکا د استخباراتو او پوځ پخوانیو مشرانو د دې مسئلې په وړاندې د اقدام نه کولو په خاطر ولسمشر ترامپ له پوښتنې سره مخامخ کړ. د هغوی ترڅنګ د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی، دفاع وزیر مارک اسپر او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شوي وو چې په افغانستان کې طالبانو ته د روسیې د پیسو د ورکړې په اړه د کانګرس د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي. دا موضوع لومړی پلا د جون په شپږویشتمه نیټه نیویارک ټایمز د استخباراتي سرچینو په قول راپورته کړه، خو سپینې ماڼۍ رد کړه چې ګنې په دې باب لکه څرنګه چې د نیویارک ټایمز په راپور کې ویل شوي وو د ته یو کال وړاندې استخباراتي معلومات ورکړل شوي وو. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي د دې لپاره چې د دغو راپورونو کراوالی لا تایید شوی نه وو ځکه ولسمشر ترامپ ته د هغو په اړه معلومات نه وو ورکړل شوي. د پنځشنبه د ورځې په استیمای غونډه کې دفاع وزیر اسپر وویل د قومندانانو لومړی پلا د جنوري په میاشت کې طالبانو ته د انعام ورکولو راپورونه واوریدل او د په دې اړه په فبروري کې یو استخباراتي پاڼه ولیده. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه سره لدی چې دوی دا خطرونه جدي وګڼل خو تر اوسه پورې ثابته کړې نه ده چې دا راپورونه باوري دي.
پې بیوزلی سره د مبارزې سازمان اکسفام له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د کرونا وبا له کبله رامنځته شوی د لوږې ناورین د پای ته ورسوي او په دې برخه کې دې چټک ګامونه واخلي. دې سازمان خبرداری ورکړی چې دا ناورین په نړۍ کې په ورځني ډول د 2000 کسانو ژوند اخیستلی شي. د اکسفام په یو تازه رپورټ کې دا مسله راپورته شوې چې څنګه په دې کال کې 121 میلیونه خلک له لوږې سره مخ کېدای شي. دا رپورټ په وینا د کرونا وبا په نړۍ کې ډلیزې بیکاری زیاته کړې، د خوړو تولید او رسولې ګډوډ کړي او مرستې کم کړې. لا بیوزلی سره د مبارزې د دې نړیوالې ادارې په رپورټ کې همدار ازویل شوی، کرونا وبا د لوږې د ناورین پر هغه ور چې لا د مخه پلمبو وو نور تیل اچولې دي. په رپورټ کې د اکسفام ادارې د لنډمهالي رئیس چیما ویرا لخلی ویل شوی، کووید 19 په نړۍ کې د هغو میلیونونو وګړو لپاره چې لا د مخه د شخړو، اقلیمي بدلون او نابرابرۍ له اغېزو سره لاس او ګریوان و، یو نوی ناورین دی. د خوراکي موادو مات سیستم د نړۍ میلیونونو د خوړو تولیدونکي او کارګران بیکاره کړي. ویرا وایي په داسې حال کې چې کرونا وبا په نړۍ کې خپریږي، هغوی چې له اقتصادي پلوه پورته و خپلو ګټو ته دوام ورکوي. په رپورټ کې د لوږې لسته او د ډګرونو په ګوته شوي چیرې چې د خوړو نشتوالی ستونزه ډېره جدي او د کرونا وبا له کبله له بد بتره کېږي. افغانستان، یمن، د کانګو ډیموکراټیک جمهوریت، وینزویلا، لویدیځ افریقایي ساحل، ایتوپیا یا حبشه، جنوبي سودان، سوریا، سودان او هایتي په دې لسو هیوادونو کې شامل دي. دا هیوادونه په ګډه په نړۍ کې د هغه کسانو 15% جوړوي چې د لوږې له ناورین سره مخ دي. دا رپورټ وایي آن د کرونا له وبا مخکې لوږه په زیاتېدو وه. د اکسفام رپورټ زیاتوي اوس کرونا وایرس د شخړو، پیچلې نابرابرۍ او چټک اقلیمي بدلون سره یو ځای د خوړو لا د مخه مات نړیوال سیستم تر بنسټونو لړزولی او میلیونونه نور وګړي د لوږې پر پاڼه درولي. د لوږې ضد دی نړیوالې ادارې پر حکومتونو غږ کړی چې د کرونا وبا د لا خپرېدو د مخنیوي ترڅنګ دي د لوږې د بحران د پای ته رسولو لپاره ګامونه واخلي څو اوس او راتلونکي کې د خلکو ژوند وژغوري. اکسفام وایي په دې تدابیرو کې باید ملګرو ملتونو ته د بشري مرستو لپاره بسپنه ورکول او په نړۍ کې د خوړو د یو عادلانه بدلون منونکي او کلک سیستم رامنځته کول شامل وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
دوستانو، وړاندې په خبرونه کې دا وری چې هالند غواړي د ماليزیا د هوایي شرکت دا یوی الوتکې د نسکورېدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقوقو په محکمه کې دعوه وکړي، خو تر هغې مخکې زو ننګرهار ته دغلته پرون د یو ملکی هوایي ډګر د پرانستلو لپاره د یو ملکی هوایي ډګر د جوړېدو پرانسته وشوه. له کندهار څخه سهارګل امیرزین اور تفصیل راکړي.
د ننګرهار د کوسکونړو لسوالي د ګمبيري ډاک په شاوخوا 3.5 زرجری بسمکه کې د ملکی هوایي ډګر د جوړولو چارې پیل شوې. دغه پروژه چې د جوړېدو چارې ګلوبل اپریشن شرکت پر مخ وړي، شاوخوا 40 میلیون ډالر لګښت لري، راځي چې د حکومت له بودیجې ورکول کیږي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې د مسولینو په خبره د ننګرهار هوایي ډګر د 2 کالو په موده کې په 3 پړاوونو کې جوړیږي چې لومړی احاطه او امنیتي تاسیسات جوړیږي، دوهم پړاو کې اساسي برخې لکه رنوی او ټیکسي وی، او په دریم پړاو کې به یو عصري او مجهز ترمینل جوړ شي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې عمومي مشر قاسم وفیزاده نن جمعه په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې وویل چې د افغان ولس مشر لجمنې سره سم د ننګرهار د هوایي ډګر د جوړېدو کارونه پیلوي او دغه ډګر به د کابل هوایي ډګر په سیستم جوړ شي.
دا لومړی پړاو د چاوازې دفاعي ده او د هغه امنیتي برجونه ده، دیوالونه ده. دویم پړاو چې بیا ژر تر ژره ان شاء الله په نږدې ورځو کې اعلان تسپارل کیږي، هغه د رنوی، ټاکسی وی او اپرون ساحه ده، هغه ټول هوریزونټل ساختمان تاسیسات چې ده، چې هغه هم عین رنوی، ټاکسی وی او اپرون د کابل هوایي ډګر.
په دې مراسمو کې د چارو لوی رئیس فضل محمود فضلی له ننګرهاریانو سره د افغان ولسمشر د کلو ژمنو د عملي کېدو ډاډ ورکړ او د سیمې له خلکو یې وغوښتل چې د هوایي ډګر له چارو څارنه او ساتنه وکړي.
دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو ناوړه اوس هم یو نړیواله مسله حالې نغواړي. د ماليزیا د هوایي شرکت دی وی الوتکې د نسکوریدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقوقو په محکمه کې دعوا وکړي. احمد تکل نور تفصیل سره.
د هالند د بهرنیو چارو وزیر وای د اروپا د بشري حقوقو په محکمه کې د روسیې پر ضد د داوی هدف د ماليزیا د هوایي شرکت په الوتکه کې د وژل شویو کسانو د خپلوانو د غوښتنې ملاتړ دی. سټیف بلاک پرون د جولای په لسمه خبریالانو ته وویل چې د پیښې د قربانیانو د کورنیو غړو د ستراسبورګ په محکمه کې هم دا غوښتنې درلودې او اوس حکومت غواړي چې د اروپا د بشري حقونو محکمې ته د دې قضیې په راوړلو سره تر وسې وسې د دې انفرادي کیسونو ملاتړ وکړي. د پیښې د لږ تر لږه 15 قربانیانو کورنیو خپل شکایتونه په 2013 کال کې د ستراسبورګ په محکمه کې ثبت کړي وو. ښاغلی بلوک اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل هالند د حکومت په توګه داسې اسناد او شواهد لري چې نتیجه یې په دې پیښه کې د روسیې د فدراسیون لاس لرل ثابتوي. د ماليزیا د هوایي شرکت ام هچ ولس الوتنه له امستردام څخه کوالالمپور ته پر لاره وچې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې د روسیې سخت بوک توغندي په وسیله وویشتل شو. د الوتکې په 298 سپرلیو کې له 32 برخې هالنډیان وو. د هالند د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت به د دولتونو په کچه د دې دعوې له پیل سره سم د روسیې پر وړاندې د انفرادي قضیو د ملاتړ په مقصد د الوتکې د نسکورېدو اړوند ټول معلومات اروپایي محکمې ته وسپاري.
او سم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی د ناتو په مشهید د غوسم لاټر ماموریت تاییدوي چې د افغان هوایی ځواک والوتکه نسکور شوی خو چاته پکې زیان نه دی رسیدلې. د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډاني پرونی یو بیان کې ویلي چې یو امریکایي پیلوټ د دې الوتکې پیلوټي کبله. په زابل او روزګان کې په یو ورځ د توغندي او هوان د چاودنو په دوو جلاپی خو کې وو تنو ماشومان ته مرګ شو بلا وخت ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په هیواد کې د بشري حقوقو د فعالانو د خوندیتوب له کبله اندېښنه لري. د روغتیا نړیوال سازمان پرون یو ځل بیا په ټوله نړۍ کې په بیساري شمیر د کووید 19 ناروغۍ د نوو مواردو ریپورت ورکړ. او هالند غواړي د ماليزیا د هوایي شرکت د ویال وتکې د نسکورېدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقوقو په محکمه کې دعوا وکړي. دوستانو دا وو خبرونه. دا او نور خبرونه په تفصیل سره زموږ په پاڼه sadiradio.com کې موندل شي او هلته لوستل شي. مخکې له دې چې شکفر احمدی راشید ژوند رنگونه
دا ژوند رنگونه لمړی د کوم راته وایو څه کار کوي؟
ایمون مالک دا کار به دا یال پرشي کوم ګل پرشي.
څومره وخت شو چې دا کار کوي؟
ولا دا نه لاس کله کی
دا خډیر وخت شو
لاس کله کی مخکې مورور کا مشرور به دا څلور پنځه کله کی زم یې مورس.
څنګه کار دی دا د ګلانو خرڅول؟
ولا خدا پارک لري یو نیم کال ګټه یو نیم کال تاوان بس خدا کاری خدا.
لکه ول چې کار پیل ک څومره د علاقه و ور سره اوس څومره د زړه پوري تړلې ده. ځینې کسان وی کنه یو کار را شروع کی وخت کی علاقه ور سره به ورسې زړه ورته تنګ شي خوان نه ور کوي.
نه مخ خو یار از خو د دې کار چې څومره وخت وی کنه موږ یې را دشته وې ته نوره
ان زړه نه تر شو.
نه
د ګلان چې تاسو سره دل کوم څه راوړې
در اوړو د بګرام نه راوړو شمالي نه راوړو لغمان نه راوړو جلال آباد نه راوړو دا ځای نه راوړو.
ټول څو رقم ګل در سره ده؟
ولای ما سره هوس کم شه پته مخ کار کم ګل وی را سره ګلان یلګي د میوه بس چی چی شو خېشتا.
کوم ګل خلک ډیر خوښوي؟
ګل پارک لري د مرسل ګلان چې دي د خلک ډیر وي.
اوس چې د کورونا او د قرنټین کې سيدي اوس څنګه د خرچي کنه؟
قرنټین کې ولا څه کال مزان او خو بیا هم خو زکه چې خلک رخصتای وي دا کومو کار خلاص و باندې نو خو
ایت خپل کوم ګل ډیر خوخیږي بوې خضر باندې لکی.
ولای ما خو ګل درات کړنی چې دا خبوې لري رمبل چمبل چې دا خبوې لري لیلا مجنون خبوې لري خو ډیر قسمه دي بوې والا ګلان.
کڅو پوتا کې مثال داسې ګلان دی هغه به ایت مشوره ورته چې کوم ګلان کې دی خدي
ګټې دی بوې د پاره بوی لپاره در رات کنه نی سیده
څنګه ته ژوند چلیږي ور سره ټک ټک کیږي
شکر ده بخی خدای پازل او خدای
مثال داسې پورس کې میش کې څو ګټه درته پات کیږي
والله خو پارک لري داسې ورځ وی 2000 پات کیږي 3000 پات کیږي 1000 پات کیږي 1500 پات کیږي او پارک لري سودا وشي خوي به پات کیږي
بګاټی کوټه نه اتللای
یاره بګاټی نه اتللای نه اوسه پوره خاله
دا شکر خوشاله اوسه
بس خیر اوسه مننه